بحثونو کوربه با اکرام الله اکرام وی خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا یو شمیر سیاستوالو د انتقادونو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې مشورتي لویه جرګه پرانسته او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافی د دې جرګې د مشر پر توګه وټاکه. د جرګې د جوړونکي کمیسون مشر عمر داودزی وایي چې 3200 کسانو په جرګه کې برخه اخیستې ده چې 10% یې ښځې دي. دا جرګه به څلور ورځې دوام وکړي او په بیلابیلو کمیټو کې به یې د سولې په تړاو باندې بحثونه او خبرې وشي. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی او ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیار اډې په سیمه کې یو ترافیک په ډزو وژلی. د ولایت ویان دواړه پیښې تایید کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د مزل راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمي شوی و چې دا مهال په روغتون کې دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په 100 کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په 100 کې 40% ته ورسیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د یوې سیمه ییزې شر مسریزي کوربتوب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو د کابل سټوډیو ته ورځو. اکرام الله اکرام د راتلونکي نیم ساعته خپرونې کوربه دی او په دې خپرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه تفصیلي بحثونه واورئ.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، دا نیم ساعت پښتو خبرونه مو د سولې د مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې شوې ده. دا جرګه نن سهار نږدې 9 بجې پیل شو او لا هم جریان لري. د څلورو ورځو دپاره د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي دي چې لږ تر لږه 3000 کسان له افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه په دغه جرګه کې ګډون کوي چې لږ تر لږه 10% مېرمنې دي. په همدې مسایلو باندې به غږیږو. افغان ولسمشر جرګې ته وینا وکړه. د افغان ولسمشر دغه وینا به تحلیلو. همداشان دا چې د جرګې دپاره مشر وټاکل شو، د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دې جرګې مسؤل ټاکل شوی دی. البته مشر په دې باندې به هم خبرې کوو. همدا اوس را سره په سټوډیو کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال حکمت صافی میلمه دی. همداشان زموږ بل میلمه د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی دا به د خبرونې په اوږدو کې رالو. صافی صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او سټوډیو ته رالی. که پیل لمدین کو، جرګه له مخالفتونو سره سره پیل شوه. نن سهار 9 بجې افغان ولسمشر وینا وکړه. تاسو ته باندې افغان ولسمشر وینا اورېدلې ده، څه نوی درلودل ستاسو په نظر باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه په ډیر تعصب سره چې زه یو له منتقدینو د دغه جرګې يم. او دا په دې معنی چې موږ د سولې بحث کوو، ولې د سولې د شورا مشرتابه په جریان کې نه دی. موږ د سولې ملي بحث کوو، ولې د افغانستان مطرح سیاسي ګوندونه، د افغانستان مطرح با نفوذه چیرې، هیڅ په جریان کې نه دی. نو یوازې که دا بحث پام دې راوڅرخي چې د ولسمشر دی وینا ټکی یا نوې موضوعات په دې کې څول، زه فکر کوم چې ټول وینا یې تکراری وو، هیڅ داسې نوې څه پکې نه ول چې هغه د سولې په برخه کې مرسته کوونکی وي یا کومک کوونکی وي. دا په دې معنی ده چې یوازې خپلې ژمنه بار بار تکرارولې چې ما ژمنه کړې وو. خوندو ته ویل چې ما ژمنه کړې وو چې تاسو په 10% استې دا دی اوس یاستې. بل تر ټولو منفیټه کې چې په جرګه کې و، هغه دا و چې ولسمشر ښاغلی پروفیسر عبدالرب رسول صاحب د انتصاب په شکل معرفي کړ، نه د انتخاب. بهتره به دا و کړه جرګه ملي و، بحث ملي و، بهتره به دا و چې انتخابات شي و او د آزادو انتخاباتو لاره چې هر څوک د جرګې د مشرتابه لپاره ګټون کوي هغه به شوی وي. بلدل چې جرګي ایجنډا اصلا مفهم نه ده. که بحث د سولې وي نو هیڅ افغان د سولې سره مخالف نه دی. هر افغان سوله غواړي، دایمي سوله غواړي، باعزته ژوند غواړي، د افغانستان پرمختګ غواړي. نو بیا د دومره بحث خلکو راغوښتل د کابل د دستګاه د یوې هفتې لپاره فلجول، د حکومت $5 میلیونه مصرفول د څه لپاره؟ نو لا اقل باید هغه دوستانو چې د جرګې رهبري په غاړه درلودله، دوی باید دا جرأت کړی وي چې د جرګې په اړه یې د رواني مشروعیت لپاره، که څه هم دا حقوقي او قانوني مشروعیت نه لري، ځکه چې په اساسي قانون کې د مشورتي جرګې هیڅ ذکر نه دی شوی. یوازې لویه جرګه ده او د هغې ساختار او ترکیب هم معلوم دی او حالات یې هم معلوم دي چې په کومو حالاتو
له دې نه وړاندې د سولې ولسي د مشورتي جرګې جوړې شوي.
بله، ولې بله نیمګړتیا دا ده چې د دې جرګې پریکړې الزامي نه دي. یعنې حکومت لا پخوا ویلي چې موږ پریکړې الزامي دي، یوازې اوریدونکي دي. نو چې الزامي ونه اوسي، بیا دومره خلکو راټولول دي، دومره خلکو ته زحمت ورکول، زه فکر کوم چې دا به غیر له دې نه چې یو کمپاین اوسي، نمایش وشي، بل څه نه وي. بل د کمزوری ټکی دا ده چې دا جرګه که چیرته د طالبانو سره د مذاکرې وروسته شوی و، نو بیا به لا اغېزمنه وه، لا به فایده منه وه، لا به د وطن په خیر. ولې په ډېر تعصب سره چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرې بحث نه دی خلاص شوی، نه دی پیل شوی، نه دی شروع شوی. که بل پرز دلته جرګه فیصله وکړي او حکومت ته سری کرخې ترسیم کړي، یا حکومت ته یو پکج ورکړي چې دا زمونږ اساسي خطونه دي او د دې نه اخوا د وسلوالو طالبانو سره موږ په بل شي خبرې نه کوو، او طالبان د دې برعکس نور خواستې، نورې غوښتنې مطرح کړي، نو په دغه صورت کې به حکومت بیا څه کوي؟ یعنی بیا مجبور ده چې بل جرګه وغواړي، د جرګې د پاسه جرګه. نو زه فکر کوم چې د جرګې په تدویر کې بیړه شوې ده. موږ په هیڅ صورت د جرګې د اصل سره، د جرګو سره، افغانستان د جرګو کور دی، د مرکو کور دی، مخالف نه یو، ولی بیړه شوې ده او کوشش تر ډېره دا شوی چې دا جرګه په انحصار کې وساتل شي او تقریبا د حکومت د سانسور او کنټرول لاندې. که تاسو وګورئ رسنۍ په هغه شکل چې باید دوی پوشش ترینه وکړي، اجازه نه ورکول کېږي. دوی په کانټینټل کې ناست دي او هلته د میډیا سنټر له لارې د ملي تلویزیون نه خپلې خپرونې اخلي. یعنې چې دا په خپله سانسور دی. بل دا د جرګې مدیریت چې دی، دا په ټوله معنا حکومتي دی. یعنې په خپله داودیا صاحب، امرخیل او داسې نور، دا د حکومت کارکوونکي دي او دوی دا جرګه یعنی کنټرولوي، دوی مدیریت کوي. نو چون دا بحث ملي بحث دی، د هر افغان بحث دی، بهتره به دا وه چې په دې کې ډیری هغه بې طرفه ملي څیرې وي چې هغوی دا جرګه مدیریت کړې وه. نو نن به انتقادونه هم کم و، نیوکې به هم کمې وي او جرګه به خپل
صافي صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جرګې سره له بایکاټ کوونکو نه یو تاسو میاست، یعنی فکر کوئ چې دا په ګټه نه ده؟ اصلا ویره له څه موجوده ده؟ ولې بایکاټ رامنځته شو؟ ولې دومره خلکو په دې په داسې حال کې چې د جرګې لومړنۍ نیټه چې ټاکل کې ده، تقریبا ټول لوري چې هغه خوخو خوشاله او رضا وو.
یو د جرګې د نیټې اعلان دی چې تام وورید، ما وورید، هر افغان وورید. یو د جرګې په اړه اساسي تخنیکی مسلکی بحثونه دي. د جرګې د نتیجې په اړه فکر کول دي چې باید هدف څه شی اوسي. ارګ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه له هیڅ زی دخل ارګ سره، حتی دا به ووایم چې د خپل دیوال شریک سره چې ریاست اجرایه ده، په دې برخه کې بحث نه دی کړی. تر هغه چې زه معلومات لرم، اجرایه ریاست څو ځل مراجعه کړې چې دا بحث ملي بحث دی، دا بحث مهم بحث دی، راځي چې کینو خبرې پیو. ولې متاسفانه چې د ارګ جواب تر اوسه نه دی، یعنی نه دی حاضر شوی. نو کله چې په خپل د قدرت د 50% شریک په جریان کې ونه وسی، د سولې د شورا مشرتابه ښاغلی استاد خلیلی په جریان کې ونه وسی، د افغانستان ماتره چیرې په جریان کې ونه وسی، بیا موږ څنګه قضاوت کولای شو چې وایو چې دا بحث ملي بحث دی، دا جرګه ملي جرګه ده، دا جرګه مشروع جرګه ده، دا جرګه قانوني او حقوقي جرګه ده؟ بنا ان موږ یوازې د جرګې د تدویر د ماهیت او د کیفیت ته په کتو سره دا حکم کولای شو چې دا جرګه یوازې نمایشي ده، کمپاینی ده. اکرام صاحب، تاسو واورو کې چې په خپل بدن ننګرهار کې زړه تاسو بیلګې پیښ کوم چې هلته انتخاب شوی یو کس دی، ولی په ډېر تعصب سره چې د شمولیت کار بل چاته ورکړل شوی. نو زه په تیرې پنځشنبه ورځ په ننګرهار کې ډیر داسې کسان مې ولیدل چې هغه فورمونه ورقې ورسره وي ولې په ځای بل څوک راغلي.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی هم د اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. کمالزی صاحب ډیره زیاته مننه چې حاضر شوئ په دې باس کې له موږ سره. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ د سولې لویه مشورتي جرګه پیل شوې ده. وړاندې زموږ بل میلمه صافی صاحب د جرګې د مشر په توګه د عبدالرب رسول سیاف له ټاکلو سره تقریبا مخالفت خود وی ول چې دا انتصابی دی باید انتخابی راغلی وي. تاسو په کوم نظر یاستئ؟
سلام جناب اکرام صاحب، نو
استاد که زمون غږ اورئ ستاسو آواز ډیر ښه نه دی، که لږ داسې خپل ځای ته تغییر ورکړئ نو غږ به مو ښه واورېدل شي. اوس ډیر ښه دی، مهرباني.
د جرګې د مشر په توګه پریکړه بد پریکړه نه وه. ولسمشر وړاندیز نه وای کړی هم دی ګډونوالو همدغسې زړه وچې. استاد صاحب عالم سړی دی، سیکزي عالم سړی دی، د مصر علماو کې د مصر د جامع اظهار نه پشې محصلینو کې فارغ شوی
چې کومې زمون غاورې کمال زی صاحب استا غږ ډیر ښه نه دی، ډیر ښه نه دی، زه نه پوهېږم ستونزه پسه کې ده. او بیرته تا ته راګرځو کمال زی صاحب. صفی صاحب تاسو مخکې د جرګې د مشروعیت مسله یاد کړه، 3000 کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د جرګې ته رابلل شوي دي، په دې کې د بیلابیلو قشرونو استازي موجود دي. دغه 3000 کسانو موجودیت تاسو بیا هم تر سوال لاندې راولئ، فکر کوئ چې مشروعیت نه لري؟
یو شای چې سوی تفاهم ونشي، زه د استاد صاحب پر انتخاب نیوکه نه لرم، ولی شیوه د انتصاب مخالف یم چې باید دا انتخابي راغلی نه انتصابي، چون دا بحث دوی وایي چې ملي بحث دی، چې ملي بحث دی لاقل باید د زعامت بحث هم ملي شوی نه دا چې فرمایشي دی. لوی د جرګې ته د لوی مشورتي جرګې نوم ورکړل شو. لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې فکر کوم 13 ماده ده. هلته ترکیب او ساختار او د اړتیا وخت مشخص دی. مثلا د لوی جرګې غړي باید د دواړو مجلسیانو د ملي شورا غړي اوسي. تاسو اوس وګورئ د ولسی جرګې ترکیب پوره نه دی، د سنا مجلس ترکیب پوره نه دی، ډیری غړي نشته. 200 کاندیدانو د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي. د قدرت 50% شریک ډاکټر صاحب عبدالله دا جرګه تحریم کړي. پوخانی ولسمشر چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو نفوذ لري، ریښې لري، ښاغلی ولسمشر کرزی دا جرګه تحریم کړي او دای به وخت بللې. نو تاسو وایئ چې د دې د مشروعیت بحث چې دوی وایي چې دا لویه جرګه ده، د لویې جرګې نوم دی لکمې منبع اخیستی،
خو کله چې د بې وخته جوړېدو خبره کېږي. زه بیا هم خپل مخکینۍ خبره تکراروم چې کله د جرګې د جوړېدو لپاره اعلان وشو ټولو لورو دا هرکلی وکړه، دی وروسته څنګه بیا بې وخته شوه؟
په تدویر کې بیړه وشوه. دا جرګه به اله موثره وي، اغیزمنه به وي، د وطن په ګټه به وي چې د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایر شوی. بیا موږ ویلی شو چې دا بحث ملي بحث دی او دا جرګه د وسلوالو طالبانو لخوا حکومت ته ترسیم شوې سری کرښې په دې بحث کوي چې څه ورکي او څه واخلي. ما وویل اکرام صاحب که اوس دا جرګه کرښې رسم کړي او وایي چې موږ دا شیان په مذاکره کې منو، د دې ناپله نه منو، او سبا ته طالبان د دې برعکس غوښتنې وکړي، بیا به د حکومت سره یاد سره کومه لار وي؟ نو طبیعي ده چې بله جرګه به کوي، ځکه چې دا ملي بحث دی. چې بله جرګه کوي نو موږ او تاسو د دې توان لرو چې 5 میلیونه ډالر نن مصرف، 5 میلیونه ډالر سبا ته مصرف، یوه هفته اوس د افغانستان د حکومت دستګاه پلچ، یوه هفته بیا پلچ. نو زه فکر کوم چې دا جرګه له وخته مخکې، او دا جرګه هغه جرګه چې موږ یې مشروع قانوني حقوقي بلو نه ده، ځکه چې دا د اساسي قانون د حکم پر خلاف یا یا د اساسي قانون هغه ترکیب او جوړښت چې پاغي کې ول شوی د هغه خلاف راغلی ده. نو بنا ان موږ نشو ویل چې دا لویه جرګه مشورتي بحث ویلی شو، یو ټاکنیز بحث ویلی شو، یو یو غونډه ورته ویلی شو، ولی د سولې مشورتي لویه جرګه ورته نشو.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب ته راګرزو. استاد کمال زیل مو سره د اوس دوباره د ټلیفون په لیکه وصل شو. استاد کزمون غاوري، جرګه د مخالفتونو سره سره پیل شو، لا هم روانه ده، د لس دولس انتخاباتي ټیمونو بایکاټ، همدارس د یو شمیر سیاسی ګوندونو او سیاسی سیرو بایکاټ له دغه جرګې سره څه فکر کوي چې نتیجه به څه وي؟
بلی، یو ځل بیا هم ټولو ته درناوی او سلام. دا اصل کې د فکر نه کوم چې دا خلک به دغه جرګې نه وي دایره شویم. د دې نظام سره دوی د سیکل لاس ورکړی دی او د دې نظام په ملاتړ کې کومې پریکړې کړې وي. دا خلک د دې نظام سره به مشکل لري. یوازې دغه حرم شریف نه امامان راشي د سعودي عرب نه، هم دوی سره په دغه ټغر باندې خبره وشي، دوی ورسره نه کېني. دوی د نظام مخالفین دي او څوک دغه درګه چې دایره شوې ده د دوی په نامه ده که هر رقم کېږي. باور وکړئ، اکرام صاحب دغه هلته په دې جلال آباد کې دانه نم دوه ځوانان ووژل شول. مونږ ویریږو، مونږ وایو چې هره غڅوک چې کوم شریکیږي، که استاد صاحب مشرکیږي، که بل یو کشر الکی مشرکیږي، خو چې فقط اصول وشي د افغانستان د دې بدبختۍ نه خلاصي. او مونږ دغه عمومي د عوامو په توګه باندې به حساب وږي د سولې تګي او نور به ته خیر دي. هغه ته وخت نه ورکو چې مونږ سره مشوره نه ده شوې او دغه چې دا ناکامه ده. په دا بیخي د جرګې ناکامه یوه مثبت خبره خوب پکې وشي که نه؟ هغه د یوې مثبتې خبرې د پاره بایکاټ په کار نه دی چې چوکي وکړي او دغلته د سولې په نامه راسره په یو ټکر.
خو کملزی صاحب ویل کېږي داسې چې دغه مشورتي جرګې چې د پریکړې به الزامي نه وي، یعنې کومې پریکړې چې کېږي هغه حکومت صلاحیت لري چې هغه پریکړې منل کېږي که نه؟ فکر کوي په دغسې حالاتو کې به یعنې کومه خاص مطلوبه نتیجه به ترلاسه شي؟
بله، هو د نړیوالو دپاره دغسې یو څه وړاندې کول دي چې مونږ د عملا ډیموکراسي په عمل کې پیاده کوو. او که د خلکو د غوښتنې په اساس لوی جرګې جوړوو، د خلکو د غوښتنې په اساس انتخابات کوو، اساسي قانون ومنلو، رامنځته کړلو او لوی جرګې منو، دا یو عنعنوي دود دی. د افغانستان اکثره لوی لوی مسایل د جرګو لخوا حل او فصل شوي دي. نو مونږ دې کې هم بند واز نه وو. هغه لویه جرګه چې د ټولو خلکو غوښتنه وه، هم د نړیوالې ټولنې غوښتنه وه، هم د افغانانو خپلمنځي غوښتنه وه. نو دغه مسایل مونږ رامنځته کړل او دې دپاره هغه شته، د امکان شته دی چې دولت خپله رئیس جمهور په عین وخت کې په ګاونډیانو غږ وکړلو، په ټولو مخالفینو یې غږ وکړلو چې تاسو راشئ مونږ سره کینئ. په هغه وخت کې چې د اختر لویه ورځ باندې، د اختر د لمانځه په مهال باندې هم په مونږ باندې توغندي راواریدله، خو مونږ عید د جدي عکس العمل په ګټه کې نه شولو. تاسو باندې بیا مونږ غږ وکړلو د سولې دپاره. نو دا به دولت ته د نورو خلکو هم دغسې یو غږ کېږي چې تا یو وخت کې ویلي وه چې مونږ دغسې کوو، درې کاله مخکې مې دغسې ویلي وو، اوس وشوله. د اروپا سره د افغانستان د تړاو خبره مې کړې وه، اوس وشوله، ورسره وتړل شولو. نو اوس هم د دې سټیج نه رئیس جمهور غږ وکړلو او دا باید هغه شي. د جناب اکرام صاحب دا دولت په دې کې مصمم دی چې باید خپلې پرېکړې
کمال زی صاحب کلن راته ووایي. تاسو یادونه وکړه چې ولسمشر په ګاونډیانو باندې غږ وکړو، بار بار ډول غږ په ځانګړي ډول پاکستان او په ایران باندې شوی دی. خو پاکستان که څه هم ژمنې کړې، خو په خپلو ژمنو کې د دوی په باور د حکومت د افغان حکومت په وینا باندې چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان هلو ځلو ته په کتلو سره د افغانستان د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته چې په کتلو سره چې د پاکستان په اړه یې خوشبیني ښودلې ده، د ولسمشر دا غوښتنه چې په دې جرګه کې له پاکستان کومې غوښتنې د سولې په اړه باندې وکړي، فکر کوي چې پاکستان به آماده شي بلاخره د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینې همکاري وکړي؟
بله، دا د رئیس جمهور غږ هم او د صرف د غوښتنې په اساس او د هغوی چې کوم او کومه غوښتنه د پاکستان نه کړې ده. کله چې دغه یو بل هغه خو لوی طاقت د امریکا او زلمی خلیلزاد د هغوی استازیتوب کوي که بل یو کمزوری هیواد هم د افغانستان د رئیس جمهور سره د خپل غږ همغږی کړي او په پاکستان غږ وکړي چې تاسو زموږ په کورنیو چارو کې مداخله مه کوئ، موږ ته دلته شرخوښي او شرپت پسنده خلک مه روزئ او د دې کارونو نه لاس واخلي، نو پاکستان به دومره زور هیواد نه دی چې نور زبر ځواکونه دې مخه ور باندې زموږ نور ګاونډیان دې ور باندې غږ وکړي او دا د هغې نه بعد هغه کېږي. دغه چرکې دغه ملي اسما رامنځته کول د دې دپاره ښه دي چې د خلکو نظر را سره یو شي او د یوه لویه جرګه کې چې پاکستان غږ وشي چې د موږ انګورو هیله کوو زموږ په کورنیو چارو کې د کوم مداخله وکړه
جرګی پاړه انتخاباتی مسائلو ته اشاره وکړه چې انتخاباتی جرګه هدف سو یعنی فکر کوي چې په دې جرګه کې به د انتخاباتی مسائلو ګټه واخیستل شي که څنګه؟
ګوره که بحث د جرګی زما خو په یاد دی احمد الله علیزی د ولسمشر سلاکارو هغه وغوښتل چې د افغانستان د ستونزو حل په لویه جرګه کې دی، د دستي فرمان ورکړه هغه وشړل منفک. ملا شیر محمد اخوند ته پیژنې چې د سناتورو انتصابي هغه په سنا کې نیمه د قول چې والله موږ لویه جرګه غواړو، ولسمشر په سبا ته فرمان دی عزل صادر کو سره دینه چې د صلاحیت نو باید د خبر دوره پوره کړي وای شړ. دلته شکونه دا دی چې څنګه یو دم ارګ نوی درجه تغییر وکړه او راغی جرګې ته کېناست. بل تل ته چې کوم بحثونه دي د جرګې مدیریت دی د جرګې ګډونوال دي دا ټول هغه څه دي چې د جرګې پر ماهیت پوښتنه راولړي، د جرګې پر اهدافو پوښتنه راولړي. موږ د نظام مخالف نه یو، کمالي صاحب ته په ډېر احترام موږ د نظام جز یو، دا نظام زموږ دی، موږ د نظام یو. ولې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکو چې دغه سي ملي پروسی تاکنیزی کی تبلیغاتی کی کی شخصی
همدا یدا په کوم دلیل باندې کی
دا ګوره دا په دې کی لومړی دوی تا د داوودی صاحب خبرې واورې په پیل کې چې هغه ول ز د والیانو ولسوالانو او د چارو د ادارې نډې راځه ته مننه کوم چې خلکو په انتخاب کې مرسته کوم کړي
په پروسه کې هغه تخنیکی هم
کړي یعنی مرسته کړي سید. نو وخت چې والی ولسوال او ادارې امور مستقیما دخیل وي تاسو فکر کوئ
چې تخنیکی همکاري یاد کړل
تخنیکی همکاري خو صندوق نه و نه کاغذ و خلک وندیدل ول چې احمد د زمنګ مشر دي تخنیکی مرسته ته ضرورت نه وایته دا د خلک یعنی په مسجد کې دا کار کیدو په یو کور کې کېده په یو خونځي کې کېده حتی د په وستلو د پولي په سرم کېدل شو. دا غ انتخابات نو کوم انتخابات چې مونږ او تاسو ته تلقیقي دا انتخابات دي، انتخابات د قانون اساس یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون حق دی، انتخابات نشو ویل انتصابات کړي او دا انتصابات هم د افغانستان هو د حکومت چارواکو کړي چې هغه والی دی ولسوال دی او د ادارې امور دی په خپل د داودی صاحب خبره
تر ډیره دا پروسه په ولایتو کې د ولایتي شوراګانو په غاړه و.
نو ولایتي شورا هم د ولایت د ولایتي ادارې د اثر لاندې ده، د هغوی سره په همغږۍ دا کارونه کړي دي او کاش چې داودی د ولایتي شورا نوم اخیسته هغه د غدري اورګانونو نمونه واخیستل چې هغه
ولایتي شوراګانو نمونه
واخیستل. د ولایتي شورا نوم هم ولایتي شورا په شکل د اشکالو حکومتي اداره ده تقریبا د محلي ادارې د تاثیر لاندې ده. د انتخاب پروسه شفافه نه و، کوم خلک چې را تاسو وګورئ د لومړي سب کې چې ناست دي کې تماته یو څه کسو خلاف چې هغه د دولت ساسټم خلاف ټول هم ده یو ټیم ده یو نظر ده یو ډله ده. زه په دې تعصب کوم چې کاش کې چې د دلوي جرګې نوم نه وي
نه خود د بل ټیم خلکو خو بایکاټ وکړي
نه خو لا اقل باید موږ د انرژي درلودلې دا ولتیا او ظرفیت مو درلودلې چې خلک هم قانع کړي وي چې دا جرګه التیا ده او راځي اشتراک وکړي. وخت چې ته په خپل د دې توانایي نه لري چې د 50% قدرت شریک په جرګه کې شریک نو ته به د وسلوالو طالبانو سره ستاره توقع کېدای شي چې ته
فارغوي چې د ټولو لورو ته ورغلي خبري ور سره کړي.
زه دقیق معلومات لرم ته باور وکړه اکرام صاحب چې هیڅوک په جریان کې نه دي په نیومه نه نیومه دقه کې صرف یو کارت ور لګلې او دعوتنامې ور لګلې چې تاسو یاد غډونوال یاد ملمه پتوګه دعوت یاست. دا خو د مملکت مهم خلک دي، اساسي خلک دي، د وطن کې مبارزه کړي، سیاست کړي، دوی باید پختل شي. زموږ په دې پختنه کې تاوان شي، په دې مشوره کې تاوان شي، بحث ته مشورې ده، باید له مشورو یې غاښ شي. زموږ تشویش دلته ده نو چې مشوره نه کیږي، بحث شخصي کیږي، بحث تبلیغاتي کیږي. نو دلته هغه شکونه چې په خواول یا هغه نیوکه چې په خوا وي چې دا به انتخاباتي جرګه وي، دا به تبلیغاتي جرګه وي، دا به فردي جرګه وي، تقریبا هماغسې روانه ده. د افغانستان هیڅ مطرح سیاسي شخصیت که هغه په کوم ګوند پورې ده که هغه آزاد ده په دغه جرګه کې موږ تاسو ونه لید پرته له استاد صاحب، نو ټول دغه یو ټیم خلک وو په هغه جرګه کې ناستې، که دی په خیمه کې کینم دغه یو ټیم ده، که پارک کې کینم دغه یو ټیم ده. ولې زه په دې متاسف یم چې دته کاشکې چې د لوی مشورتي جرګې نوم
ډېره مننه صافی چې بیرته ګرځو. کمال زی صاحب تاسو خلاص را یاستئ که نه؟
بل
صافی صاحب، د جرګې د پاره د غړو د ټاکلو مسله یاد کړه چې په زیاتره ولایتونو کې دا انتصابي ټاکل شوی دی، یعنی انتخابي نه دی ټاکل شوی. په ننګرهار کې تاسو په جریان کې وای دا مسله څنګه و؟ دا خلک د اختیام انتخابي و ټاکل شول که نه؟ دا پروسه یو څه ناڅه ګډوډه وه.
نه تو جناب صافی صاحب تم په درناوي دلته خو واده مشکلات به وادي ولایتي ادارې د پخوانه به یو څه کمی و کاستی وي په دې رابطه باندې. اوس اصل کې اوس خو مسله دایره شوله، جرګه دایره شوله. اوس هماغلته که موږ کوم دوستان لرو هغوی ته دغسې میسیج دي ویل کېږي د ساتي صاحب کوم دوست پکې وي، کوم د ولسوالۍ نه پر به وي، وروره په رئیس جمهور باندې غږ وکړه چې دغه فرمایشي نه کې ته ښه سړی یې، ته مخلص سړی یې، دې هغه ته او دغه جرګه چې ده یو ښه هغه دې باید ولري، یو ښه تصویر دې د هېواد ته وړاندې کړي او ښه استدلال دې پکې وشي، دا شیونه فرمایشي کوما. اوس دلته هغه ده دلته مشکلات دې خلک دي، هغوی خو به دا نیوکې کوي چې دا فرمایشي ده او دا یو کمپیني هغه ده. خو موږ وایو چې که د دغې منفي فکر نه تیر شو او مثبت اړخ ترې راوګرځېږو نو خیر دی. هر سړی دې خپل یو نماینده یو دوست ته یو میسیج ولیږي چې وروره دغه هلته فرمایشي مسایلو ته ډېره اعتنامه ورکوي او دغه جرګه یو عنعنوي دود دی او د دې طریقه موږ ټول مسایل حل فصل کړي، دغه سولې ته کار پکې وکړي، یوازې سولې ته. نو زه ورته ډېر هغه یم کومه په ولایتونو کې شوي وي خو هغې ته به دومره هغه نه ورکوو، موږ به تاسو په دومره اعتبار نه ورکوو. نړیوال هم څاري، نړیوال هم ګوري، د خپل سټیج نه هم ګوري. دا یو جرګه یو ارزښت دی، ملي ارزښت دی، دغه لرو. خدای مکړه چې دغه کمرنګ او پیکه نه شي، دغه راته د منځه وینیسي.
کمال زی صاحب، تیرو جرګو ته په اولسو کلونو کې په کتلو سره د استراري لوی جرګې نه که سړی را حساب کی همداسې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه له پاکستان سره ګډه د سولې ګډه مشورتي جرګه، د امن جرګه، همداراز د سولې بله مشورتي جرګه او د امنیتي تړون لوی جرګه، د ټولو ته په کتلو سره چې ځینې یو شمېر خلک وایي چې ځینې ښې وي او ځینو کې پرېکړې یوازې د کاغذ پر مخ باندې پاتې شوې، دې جرګې پایلو ته څومره هیله مند شته؟
دلته هیله شته دی، د دې نه مخکې چې د امنیتي تړون لپاره د جناب کرزي صاحب په وخت کې کومه جرګه شوې وه، هغه خلکو پرېکړې وکړې خو خپله رئیس جمهور ونه منله، ونه منله. اوس هم هغه د افغانستان د بربادۍ خوا ته روان دی. که دلته د دې ټول ملت یو رقم کړی وي او هغه سوله وي، نو بیا د رئیس جمهور کمپین پکې د منځه ځي. بیا څه معنا لري چې یو نفر دې یو رقم خبرې کوي او که چېرته بیا هغه هغه کوله رئیس جمهور دغه خپل د لویه جرګه که چېرته خپل کمپیني مسایل پکې د پخوانه د تحریم ده، بیا د نورو خلکو دومره نه ده تحریم کړي لکه خپله رئیس جمهور چې تحریم کړه. خو موږ دې ته غیو ده، انشاءالله نتایج به رابرسېره کېږي، هغه د سولې په نورو هېوادونو کې لکه دوحه کې یا په نورو هېوادونو کې دغه هغه کېږي. خلک ورته هغه وي، د خوشبینه به وي هغه نورو هېوادونو کې چې کومې غونډې کېږي هغه نور تقویه کوي.
ډېره مننه کمال زی صاحب. کور ودان صافی صاحب، تاسو د جرګې پایلو ته څومره هیله مند یاست؟
یو د خوشبینۍ بحث ته، یو د نتیجې بحث ته، چې افغانان سوله غواړي. هیڅ افغان د سولې د بحث مخالف نه دی. اکرام صاحب، موږ سوله غواړو، ولی په سوله سازش، په سوله کمپاین، په سوله ځان طلبي د دې مخالف یو. موږ وایو آی کاش دا جرګه د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایره شوه، موږ د جرګې خلاف نه یو. آی کاش چې په دې جرګه کې د افغانستان ټولو سیاسيونو ټولو اقشارو برخه درلوده، ولی متاسفانه چې ارګ په یوازې تنه یې په بیړه یعنی کوشش کوي چې فرد محوري وکړي. د ډیری ملګرو زه نه غواړم چې نمونه واخلم، دا اوس ټولنیزې رسنۍ تاسو وګورئ، د ننګرهار نه هغه دوستان چې تللي دي مدني فعالان، هغوی همدا وایي چې کاملا دلته حکومتي فضا حاکمه ده، دلته هر څه کنټرول دي، دلته هر شی انتصابي دي، هیڅ شی انتخابي نشته. یعنی دا تشویشونه د هغوی وو پرون، نن به څومره سبا ته به څومره نو مونږ د دې کاهیانن د دې پایلې په ټوله کې به همدا وي چې افغانان سوله غواړي. نو د دې غږ نه ته ماته وایي چې د افغانستان په کومه ګوشه کې په کوم ګوټ کې څوک مخالف دی چې مونږ سوله نه غواړو. ولې دا بحث بهله مؤثر وی چې طالبانو سره مذاکره شوې او د مذاکرې وروسته افغانان کېناستلي وو چې طالبان دا شی غواړي دا شی راکوي.
طالبان خو بین الافغاني خبرو ته کینی نه،
خو بلاخره به کینی. دا اوس چې د امریکایي او چینو او روسي پر مسکو کې ناسته کړې ده، د همدې لپاره کړې ده. مسکو د خلیلزاد چې بیا دا سفر پیل کړی ده، د دې لپاره کړی چې بلاخره طالبان په خپل سیاسي نفوذ په شکل د اشکالو د ته وعده راکړي چې باید د افغانستان د حکومت د استازو سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا د افغانستان د قضیې حل دی، بل لار نه لري.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب درنو دوستانو د افغانستان د